द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده او نن به خبری خبرونه کې زه سمینه احسن
او زه محمد اکرام
تاسو قربانه یو یو شمیر خبرونه او رپورټونه به تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو، خو مهم څه دی لاول غې ته وکشي.
پاکستانی چارواکي وایي شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره انخطو کې وو عسكر وجل شوي دي او په جوابي عملیاتو کې یو شمیر یاغیان هم وجل دي. د دې ترڅنګ د افغانستان سره د پاکستان په ځای د ایران او د هندوستان تجارت ولې په زیاتېدو دی، په دې به موږ تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. او په یونان کې د ملک د دیوالیه کېدو نه بچ کېدو لپاره د سختو شرطونو په بدل کې دغه هیواد ته د قرضو ورکولو په سر ریفرنډم هم روان دی چې خلک په کرایه ورکوي چې په او یا نه کې خپل جواب ورکړي.
دا او د دې نه علاوه به د پاکستان په حواله سره، د خیبر پختونخوا په حواله سره او د نړۍ په حواله سره په نورو موضوعاتو هم رپورټونه په نننۍ خبرونه کې شاملې. موږ سره اوسې لاول وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
پاکستانی پوځي چارواکي وایي نن طالب وسلوالو سره په یو انخته کې سلور عسكر او لک تر لگا دولس وسلبال بجل شبی دی. دا پیخه د افغانستان سرحدي پولیس را نږدې د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې رامنځته شوې ده، چرته چې د یاغیانو پر ضد په غټه کچه باندې پوځي عملیات روان دي. د پوځ بیان ادارې ویلي دي وسلبالو سره په انخته کې دوی خپل درې مړي هم په هغه ځای باندې پریښود دي. تر دې وړاندې د رغسې په کلي کې د نیم پوځي قواو په یو قافله باندې بمی برید کې لک تر لگا درې عسكر وجل شوي او شپږ نور جبل شوي. د پاکستان پوځ وایي شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه شروع شوي عملیاتو کې تر اوسه لک تر لگا درې زره یاغیان وجل دي او پکې درې نیم سوه حکومتي عسکرو هم ژوند د لاسه ورکړی دی.
د بلوچستان سرخار کوټه کې بمی چاودنې یو تن وجله او یو شمیر نور زخمیان کړی دي. د ډیبر ریډیو د خبریال تر مخه چاودنه د کوټې په باچا خان چوک کې شوې او یره ده د مړو او د جوبلو شمیر زیاتې دي هم شي. چاودنه په هغه وخت وشوه کله چې خلک د روژه ماتي وړاندې سود سودا له راوتلی وو.
د پاکستان د داخله چارو وزارت د سپریم کورټ هغه خبر رد کړی دی چې په کې ویل شوی د ترهګرۍ پر ضد نېشنل اکشن پلان یا ملي عملی پلان باندې جدي عمل نه کیږي. سپریم کورټ ویلی چې مرکزی او ایالتي حکومتونو د ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه نه دي اخستي او نېشنل اکشن پلان یې د ولس راغټه ټوقه بللې وه.
او د بلوچستان کور کمانډر لیفټیننټ جنرال ناصر جنجوا ویلي د بلوچستان ځینې خلک د ملک په هر په ډالر او پاونډونو کې لوبي کوي او د ازادۍ په نوم معصومه ځوانانې د په بلوچستان کې په جګړو کې اخته کړې دي. د بلوچستان په بوکټي سټیډیم کې د لوبو اختتامي دستوري ته وینا کې ښاغلي جنجوا د بلوچستان ځوانانو ته وویل چې خپل دښمنان وپیژني، د زیاته کړه چې څنګه هغه خلک د دوی لیډران کېدای شي چې سو خپل د وطن نه بهر ناستي.
د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف په ختیځ شام کې نن او پرون هوایی بمباری کې لک تر لگا دریش د اسلامي ریاست وسلبال وجل دي او یو شمیر نور یې جوبل کړی دي. نن په یو بیان کې ائتلاف ویلی دي چې دوی په بمباری کې د اسلامي ریاست د وسلبالو تر استعمال لاندې ودانۍ او لارې په هدف کړی دي چې په رخا کې دننه او شاوخوا دي. د ائتلاف ویان لیفټیننټ کرنل تامس ویلی دي د بمباری هدف په شام او عراق کې د وسلبالو د حرکت ملا ماتول وو.
او د سیمینا یو بل خبر چې د پاکستان رینجر عسکرو په کراچۍ کې د 15 مشکوک وسلوالو د نیولو دا وکړې ده. رینجر د کراچۍ ښار مختلفو برخو نه په بیلابیلو جرمونو کې ککړ دغه کسان نیولې دي. په نیولې شوو کې د ځینې تعلق د یوې سیاسي پارټۍ سره هم دی. د مشکوک کسانو د نیولو د پاره چاپې د ښار په ګلشن اقبال، ګلشن جوهر او رنګی ټاون، لانډي، کراچۍ لیاري، شاه فیصل کالونی، الفلا او جوهر آباد سیمو کې وهلې شوې وو. او اخوا هم د کراچۍ په ښار کې سخت گرمی په وجه د 1300 کسانو د مړکېدو وروسته د ملک په نورو برخو کې هم گرمی ډیره زیاته شوې ده. نن د خیبر پختونخوا په اکثره برخو کې د گرمی په وجه ناروغان هسپتالونو ته وړل شوي وو. د پیښور د لوی هسپتالونو چارواکي وایي چې د هر قسم حالاتو لپاره تیاری کړی دی.
د نایجیریا صدر محمد بوهاری په مسلمانانه ټولنه باندې غږ کړی دی چې د تندربا اسلامي ډلې بوکو حرام له خوا د تشدد نه ډک فعالیتونو غندنه وکړي. نوموړي دا غږ له هغه وروسته کړی دی چې د روژې په میاشت کې د هیواد په بورنو ریاست کې خونړۍ ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. د پاکستان فوځي چارواکي وایي چې د افغانستان سرحدی پولیس رانیز دی په قبایلی سیمه شمالي بدرستان کې د وسلوالو سره په یو انخته کې سلور عسکر او لک تر لګه دولس وسلوال وجل شوي دي. د غلطا پوز د ترهګرو پر ضد په غټه کجا باندې فوځي عملیات کوي. اخواته د رغزې په کلی کې د نیم فوځي قواو په یو قافله باندې بمی برید کې درې عسکر وجل شوي دي او شپږ نور ژوبل شوي دي. نور حال په تسیمه نظمنګ خبريال عدنان بټنی راکوي.
د پوز ویانده اداره ایس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه د غنشتن نن غرمه د شمالي وزیرستان په تخیل سیمه کې را منسته سوي چې په نتیجه کې د ولس وسله فال او څلور پوزي سرتيري وژل سوي دي. زیاته وی دي چې پر مهال د دریو وسله والو مړي لاس تړول شوی او په نتیجه کې پنځه پوزي سرتيري ټپيان شوی هم دي. ایس پی آر تر مخه د غنشتن د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 15-40 کیلومتر لرې سویل ویدیز او افغان پولیس سره په سیرمه د تخیل تحصیل په غازی سیمه کې رامنځته شوې ده. له سیمې څخه تر لاسه شوې راپورونو تر مخه انشای تر 4 ساعته پورې دوام لرلو چې پکښې د دواړو خواوونه درنې او سپکې وسلې کارول کېدي او د انشادو په نتیجه کې ټپي شوي عسکري په فوري توګه فوزي روغتون ته انتقال کړي. د پیښې ځمواري د وسلوالو ایوینا پیژندلې ډلې مجلسی عسکري ویان عبدالله وزیرستانی په غاړه اخستی. عبدالله وزیرستانی میډیا ته ویلي چې دوه مین چودنو په نتیجه کې فوزي سرتیرو دوه گاډي په بشپړ توګه الوزولي او په زیاته شمیره پوسټه د مړي نقصان اړه ولې خودي هغه نقصان نه سرګنده کوي. د عبدالله وزیرستانی په خبره په تخیل او شوال سیمو کې د دوی پوره وخت او فوزي داوی رد کړي. په شمالي وزیرستان کې د فوزي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د غنښتې په داسې حال رامنځته شوی چې د تیر شوي کال جرمیاشتې 15 مینیټې راسي فوزي سرتیري وسلوالو په ضد په خلاص مټ په عملیاتو ترسره کېدو اخته دي او د عملیاتو پر مهال ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دافع کړي. ویلې شمالي وزیرستان مرکز په شمول میرالی بوی او دیګان سیمو کې حکومتي واک په ځای کړی او په د تخیل سیمو کې وسلوالو په ضد مخ په وړاندې روان دي. د شمالي وزیرستان عملیاتو د لاس لکه ځای خلک به کورا کړی دي چې دا وخت په خپلوانو کرایا په کورونو او کیمپونو کې کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. خو د اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د به کورا کېدو وروسته د کډوالو بیرته خپل کورونو ته کېدو پروسه یې پیل کړي او د سپینوام تحصیل وروسته د میرالی سب ډیویژن اېده قبیله نږدې 1500 کورنۍ خپل کورونو ته ستانه کړی دي. اخواته چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې هم وسلوالو او فوزي سرتیرو ترمنځ ایوان شته شوې ده چې په نتیجه کې دوه فوزي سرتیري وژل شوي او په جواب کې اته وسلوالو زمړي داوا هم کړي. چارواکي وایي دغه پیښه د جنوبي وزیرستان لدې سب ډیویژن او شوال تحصیل ته نږدې پیرغل غر سیمه کې بیګاده شپې هغه وخت رامنځته شوې کله چې فوزي سرتیرو په ایوي قافلې ګاډو وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړو. د دې برید مسولیت پاکستانی طالبانو غورځنګ مسول طالبانو خان سید رخصجنا ډلې وین اعظم طارق په غاړه اخستی او ویلي 15 پوزي سرتیرو ته د مړي نقصان اړه ولای. خو سیمه میډیا رسد نه کېدوله عمله د دواړو خواونه شو دا وله آزاد سرچینو چې سپینوي ممکن نه وي. یړ دی وی جنوبی وزیرستان هاغه سیمه ده چرته کې په کال 2009 کې وسلوالو په ضد په خلاص مټ پوزي عملیات تر سره شوې دي. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې دغه درن شو تر سره کې دوه راپورټونه په داسې حال مخې ته راغلي چې درې ورځې وړاندې د فوج سر لشکره جنرال راحیل شریف د سیمه دوره کړی و او د فوج ویان میجر جنرال ڈی جی آی ایس پی آر عاصم سلیم باجو په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي وو د دورې پر مهال میشته پوځي سرتیرو په سر لشکر ته د روانو عملیاتو د ګټو حال احوال تیر کړی او ویلي چې د شوال تحصیل غرونه د وسلوالو څخه پاک کړي او اوس ځمکني عملیاتو ترسره کېدو اراده هلته لري. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې یو کس مړ او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. دغه چاودنه په باچا خان چوک کې هغه وخت شوې ده چې کله خلک د روژه ماتي نه لږ ساعت مخکې د سود سودا لپاره بازار ته راوتي وو. تفصیل په حمید سمسور راکوي.
چارواکي وایي چې لومړۍ پیښه د کوټ ښار پر باچا خان چوک باندې رامنځته شوله. د کوټ ښار د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چیما د چاودنې پر ځای باندې و خبري اعلانو ته وویل چې د روژه مات لږ سات لمخه دغه چاودنه د بلدیې پلازې او مخته په یو ولاړ موټر سایکل کې د ریموټ کنټرول په ذریعه باندې ترسره شوله. عبدالرزاق چیما وویل چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره موږ لولاندې لا ګامونه اخیستي وو، خو اوس به نور هم دغه ګړندي کو. د ده په خبره کچیری دلته په ښار کې سی سی ټی کیمرې لګېدلی وای نو بیا به اومشته په ښه توګه باندې درک را کولای چې دا څنګه وسوله. ډی آی جی وویل چې ورانکارانو د ولسي خلکو د هدف کولو تکل کړی دی. د ده په خبره باندې چې موږ پلټنې پیل کړي دي، شهادتونه راټولوو. د پولیسو مشر وویل چې په دغه چاودنه کې یو کس وژل شوی دی، نونس بیا ټپیان دي. په ټپیانو کې درې ښځې او یو ماشوم هم شامل دی. ټپیان شوي کسان یې د کوټ ښار دولتي روغتون ته راوړل.
دمکه هوګه هم ګر گیا سم کو یې معلوم نه هوګه پتا نه کیا کیدر سے ہو گیا.
ډاکټرانو وویل چې د درو کسانو وزن سم ده. باچا خان چوک د کوټ ښار مهم تجارتي مرکز دی. پروزه کې بیا دالته د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وي. هلته بیا په تربت کې پولیس وایي چې د پسنیو ښار ته نږدې ناڅرګند وسلوالو د ودانۍ پر شرکت باندې پر کمپنۍ باندې برید وکړي چې په ترس کې درې مزدور کار کسان ووژل سو. پولیس وویل چې وژل شوي کسان د بلې صوبې دي، دوی دلته د مزدورۍ لپاره راغلي وو. دا پیښې پر داسې مهال رامنځته کېږي چې د بلوچستان د فوج عالي رتبه مشر کمانډر صدرن کمانډ ناصر خان جنجوا د لوبي د میلې و آخري دستوري ته د وینا پر مهال باندې وویل چې جلاوطنه مشران اوس په ډالرو او په فونډونو باندې بازی کوي، معصومه خلک د ازادۍ په نامه باندې جنګوي. د فوج مشر پر ځوانانو باندې غږ وکړي چې د دغه ډول عیاشه او په ځینی توګه باندې شاته پاته غلیم دي وپیژني. د کوټې د بوکټي کرکټ په میدان کې د لوبو د میلې و دستوري ته د وینا پر مهال باندې لپټیننت جنرال ناصر خان جنجوا وویل چې اوس په بلوچستان کې احساس مېرومي پای ته رسېدلې ده، موږ د ترقۍ پر لار باندې روان یو. د خدای شکر دی چې ګڼ شمیر په غونډه کې د دې خبرې ثبوت چې د بلوچستان ولسی خلک په ځانګړې توګه د بلوچستان غیرتمند ځوانان سوله او ورورولۍ ته وده ورکوي، کرکه او تراګري یې غورځولې ده. د پوج مشر دا بیان پر داسې مهال ورکوي چې په صوبه کې امنیتي وضع خرابه ده، دلته هدفي وژنې هم پیل شوي دي. و بل لور ته بیا د خوزدار د زیری په سیمه کې دوه خراب شوي مړي ترلاسه شو. لیویز وویل چې دا دواړه مړي درې میاشتې زاړه دي. لیویز وایي چې یوازې د دوی د هډونو ډانچې موجوده دي چې د دوی له جیبو څخه شناختي کارډونه هم ترلاسه شوي دي چې پیژندګلوي یې سوې ده. دوی ځایي خلک دي. د وژل شوو کسانو علت معلوم نه دی، خو البته د دوی کورنۍ ویلي دي چې د اپریل له میاشتې څخه دوی بې درکه شوي وو. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
در وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان داخله وزارت د سپریم کورټ هغه خبر رد کړی دی چې پکې ویل شوي د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړی شوی ملي تګلاره باندې جدي عمل نه کیږي. د داخله چارو د وزارت ویان په یو بیان کې ویلي دي دوی د عدالت د فیصلې احترام کوي، خو د دغه خبرې سره اتفاق نه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد ملي پلان باندې څه عمل نه کیږي. نور حال پہ د اسلام آباد نه زمنګ خبريال اورنګزیب خان راکبي.
پاکستان کې غیر دولتي ادارو سره تړلې یو مقدمه اورنه په وخت د ستر محکمې د ریکسیز بنچ نېشنل الیکشن پلان باندې سخت تنقید کړی وو او ویلي وو چې د تګلارې په حق له وزیران بیانونه ورکوي او مطبوعات د خبرونو نه ډک دي، خو چې کله عدالت سر ریکارډ غواړي نو بیا سرکاري افسرانو او وزیرانو سره ځواب نه وي. داخله وزارت لخوا د ریمارکس نه پس یو بیان جاری شوی دی په کوم کې دا تاثر رد کړی شوی دی چې ګینې ترخګری پر ضد د کامی تګلارې باندې څه عمل نه دی شوی. بیان وایي چې ضربیاعظم نومي پوځي عملیاتو کې تر اوسه 60,000 ترخګر وژل شوی دي او 2,500 گرفتار شوی دي. دغه شان د کلدم تنظیمونو 1,026 تنانو خلاف مقدمه جوړه شوې دي. بیان دا هم وایي چې کامی تګلارې نه پس یوازې کراچۍ ښار کې 45,000 نه زیات سرچ آپریشن کې 65,040 تنه نیول شوې دي. دغه شان نفرت خورمونکي کتابونو او تقریرونو باندې 1,091 مقدمه درج شوې دي او 1,099 تنه گرفتار شوې دي. بیان دا هم وایي چې کامی اکشن پلان نه پس مرکزی بینک په مرسته د 2 اربو روپو غیر قانوني ترسیل ودرول شوې دي. د بیان کې د ترخګرو وژلو تصدیق آزاد ذرای نه کوي. په خبر کې آرمی پبلک سکول باندې برید نه پس د ترخګرې پر ضد کمی تګلارې جوړ کړې شوې وه. وستر محکمې نه صرف په دې سخت تنقید کړی دی بلکې د دې په نتیجه یوشتم آئینی بدلون تر مخه پوځي عدالتونو په حق له یې خپله فیصله هم محفوظه کړې ده. سړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي چې ضروری نه ده چې عدالتونو لخوا فشار نه پس حکومت کار پیل کړي او بیا چې مقدمه ختم شي نو بیا کار ودروي، څنګه چې د کامی تګلارې په حق له اوس د عدالت فشار نه پس حکومت شمیرې ورکړي دي.
عدلیه کا کردار جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے انتظامیہ اور پولیس کا کردار ہے، کیونکہ جب آپ انتظامیہ جب ایک واضح پولیٹیکل ڈیسیجن لے لے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور بالکل جو ہے غیر مبہم آرڈر دے ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو، بیوروکریسی کو کہ یہ کرنا ہے اور درمیان میں آرڈرز وڈرا نہیں ہوں.
حسن عسکری وای چې عدالت نه وړاندې انتظامیه ده، کچر انتظامیه د یو کار صحیح حکم ورکړي نو بیا پکې د عدالت مداخلت ضرورت نه وي، خو شرط پکې دا دی چې دا حکم د هر چا لپاره یو شان وي. پاکستان کې په عدالتونو دا تنقید هم کیږي چې دوی اکثر لا ترخګر آزاد کړي دي، خو تجزیه کوونکي وایي چې پاکستان کې د تفتیش طریقه بالکل ټیک نه ده، ځکه پولیس یا نور ادارې عدالت ته مکمل ثبوتونه نه ورکوي او عدالت په دې یوازې چاته سزا نشي ورکولی چې بغیر ثبوت نه ورته وویل شي چې دا تن ترخګر دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ځای خلک ته هم سره ډېر څه وي، لیکن تین چې دا پراپرټي ولا کاروباري اون دي دغه میز دې پورا ډېر کرچ دې کړی دي.
کینټینا یو دوا درې کینټینا دې باندې چیرته رسېږي فلای مخلوق کې کینټونا یو دوا درې دې ډېر کینټونا چې لا ویلا سل کینټونا سی یو خلک ته شي خاطا یو سامان باندې تمیلاوي دي
تیرا سن نه ورته ملاوي دي. بیا اے پولیس سے فاؤس طرف نہ پہ بندے لے ٹی چارج کی دی وہ کمی خال کے ویلے میں سارا دم رزلم کی دی جما اور چکم دے کہنے لی تقریبا 5 دن پیے گی کہ مسلسل دری میں بس سورج تے بغا سے تیرا جی بیا راشی لگا لگا وچ خلق دیر بھی رش زیاد وی سنی غوښتنه لرم چې نیوز خان کې سره د امر ظلم نشي او خپل حق ته ورکو لیکن میں نس په نوم بهر ملک نه کوم پیسے رو درمیا د خپل نس خان کې تورا سایو په نس باندې پنجاب سین جال الجار اربان کړی دی مشته د سدګردې نوم رو کړه شوارا چې وزیرستان خلک د سدګردا
د نن تقریبا اته دیش کال مخکې په نننۍ ورځ یعنی په 15 جولای په 1900 کې د پاکستان د هغه وخت فوزی مشر جنرال ضیاء الحق د ملک د منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو حکومت ختم کړی وو او په حکومت باندې په خپل قبضه کړی وو یعنی فوزی کودتا یې کړی وو او په ملک کې بیا یو قسم لا د سخت دریزه یا د تنگ نظره اسلام خورولو یو مهم شروع کړی وو. نن څېړنکاران وایي چې دا هغه وخت کم مهم ضیاء الحق په دور کې شروع شوی وو په ملک کې د سخت دریزه د تنگ نظره اسلام خورولو، نو د هغې ثمرات نن هم په ټولنه کې لیدلی کیږي او نن چې کومه تندروي ده دا هم د هغې یوه وجه ده. تفصیل اورو د احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
دا فوزی عامر جنرال ضیاء الحق نه وړاندې او وروستو چې د ځنې نور فوزی جنرالانو لخوا هم د جمهوري حکومتونو نسکورولو اوږد تاریخ پروت دی، خو د 15 جولای 1900 دغه ورځ چې د هغې وخت فوزی جنرال ضیاء الحق د ذوالفقار علی بټو حکومت په ځای د خپل امریت اعلان وکړلو، دغه ورځ د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو توره ورځ ګڼل کیږي. د سیاسی تاریخ کارپوهان وای جنرال ضیاء الحق نه یوازې د جمهوری نظام په ځای امریت راوستو، بلکې هغه یو داسې ډیکټیټر په حیث نړۍ ته ځان وښودلو چې د پاکستان د ننۍ د خپلې خوښي د اسلام تشریع هم وکړله او هم د دغه ځانګړي تشریع په نتیجه کې کرکه، نفرت، کار، فرقیز جګړو او انتهاګرۍ ته وده ورکړله. د سماجی او سیاسی چارو نومیالی سیړنکار پروفیسر خادم حسین وای د جنرال ضیاء الحق د دغه امریت د دور بد اغیز نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې په گاونډي هیوادونو کې هم پریوتللو.
سیاسي ګوندونه یا سیول سوسایټي کمزورې کړو، د هغې خلاص وټ استعمال سیاسي ګوندونه مات کړو او دغه شان یو منحصر سیاسي نظام مخې ته راغی. جمهوري رویې پر استولاره او د پاکستان ټول خارجه پالیسي هغه د بهرني مقاصدو لاندې راوسته او کته سګوري د هغه هغه تاسو په دې ټول ریجن یا په دې ټول سیمه ویني تاسو ورته ویلی شي چې د سیاسي جنگ کړلو ابتدا هغه د یو لږ زمانه کې د سماجي توګه او په کلتوري توګه د پاکستان سماج کې چې کوم تکثیریت او یا هغه تکثیریت یا هغه رنگارنګي په یو شانوالي کې کوشش سره پاکستان دنه انتهاګری د دې رګونو تورنه وشته.
د جنرال ضیاء الحق دغه دور چې د فوزی عدالتونو د لاري سیاسي او سماجي کارکونکو ته سزاګانې ورکولې، دغه دور د افغانستان او پاکستان پښتنو کلتور، سماج او سیاست ته هم زیان ورسوه او په سیمه کې د انتهاګرۍ فکر تر زیلو خور کړو. نومیالی سیاسي سیړنکار امل خان خټک په وینا د پښتنو په سیمه د جنرال ضیاء الحق هغه فکر بد اغیز نن هم موجود دی او د ترهګرۍ او د فرقیز جګړو په شکل کې لیدل کیږي.
استعمال کو اسلامائزیشن پروسیس شروع کا اختلافات اختلافات کی جنگی اور
د جنرال ضیاء الحق د امریت دغه دور چې د 15 جولای 1900 نه تر 18 اگست 1900 پورې دوام لرلو، د دغه ډیکټیټر په اوږد دور کې په پاکستان کې د اعتدال او انسانی ښېګڼې فکر په ځای وسلوال او تندرو فکره ډلو زور اوموندلو. سیڑن کاران وای د جنرال ضیاء الحق دغه تندرو فکر د وسلوالو ډلو سره سره په سنا سر شکل کې تر وسه د پاکستان په ځنی سیاسي ډلو کې هم لیدل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی د پاک افغان چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری صدر ضیاء الحق سرحدی وای چې د پاکستان په مقابله کې په افغانستان کې د هندوستان او د ایران سرمایه کاری زیاته شوې ده او د دغه هیواد د پاکستان سره په سرمایه کاری کې کمی راغلی دی. نوموړي ویلي چې د پاکستان د سرمایه کاری په حق لباندې تګلارې ښې نه دي او ویلي دي که چرې پاکستان په دغه اړخ باندې توجه ورکړله نو د دا وخت چې 2.15 اربا ډالر د تجارت حجم دی دا 15 اربا ډالر ته رسیدي شي. په دې حق باندې یو ویډیو رپورت تاسو ته د سیمینا زمنګا خبريال ارشد من وړاندې کوي.
شروای د یو اندازې تر مخه پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم 2.15 بلیون ډالر دی او کډوانه هیوادونه تجارت لپاره سازګار ماحول ولري نو دغه حجم 15 بلیون ډالر ته رسیدي شي. خود پاک افغان چیمبر اف کامرس خیبر پختونخوا مشر ضیاء الحق سرحدی وای چې د پاکستان سختو پالیسیو له وجې اوس 80% کاروبار افغانستان ته د ایران د لارې کیږي او د افغانستان تجارت کې اوس ډیره برخه د ایران او انډیا تاجران لري کوم چې بولاند د پاکستانی تجارتیانو په لاسو کې و.
د ایف بی آر طرف نه او منیسټری اف کامرس طرف نه د نوې نوې نوټیفیکیشن کیږي دی وجه سره دی وخت د سورا زیاتی خبردار دی کې دموږ د افغان ترانزیت ټریډ کم کاروبار دی هغه 70% د چابهار او بندر عباس باندې شفټ شوی دی کې دوه مشکلات جوړ شو دا اوس ټول تجارت اخوا ډیوایډ شوی.
یو حق سرحدي وایي چې پاکستانی تجارت زیاتولو لپاره حکومت ته یو شمېر ګامونه اخیستل وی.
دموږ حکومت یو نوټیفیکیشن وکړو کې هر یو مال د پاکستان نه کم افغانستان ته بځي هغه به هارډ کرنسی کې بځي ڈالر کی بجی دے سرا دے دے اقدام سرا دمون کم تجارت دے آغا آگے بندے ڈیر منصفی اثرات مرتب شو بلکہ پیرشیبل کم ایٹم دی سنگا فریش فروٹ دے سبزیاں دی غخا شو چرگان شو گے شو دا پیرشیبل ایٹم دی دے کہ ڈالر کے دامال نشیت لے بلکہ التا ڈیر پرابلم دی تو ہم بارڈر بندے دا دے وقت بجلی یو نظام صحیح نشتا ٹیلی فون سسٹم التا نشتا آن لائن بینک گلتا نشتا دا ٹول بینکونه دا کم مشکلات دی کم پورے مکی یو ڈانچہ ٹھیک نشی دا تجارت زیاد نشی کی دی.
سیڑوں کی وائی دوانا ہے وادونا تجارت حجم زیادتولو دیر امکانات لری خود کاروباری آسانتیاو نشوالے او دوانا ہے وادونا خپل منځي کړکېچن حالاتی پا لارکی الوی خنده دا همکار شمالی سرا ارشد مومن، وائس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹی وی، پېښور.
دکھو د ایران د ایټمی پروگرام په حواله سره یو ویډیو رپورت د ایران د ایټمی پروگرام پر سر خبرې اترې اخیری مرحله ته ور داخل شوې دي او چې پکې دوه خبرو باندې پرمختګ چې کم دی هغه شوې ده. په دغه دوه خبرو کې یو چې کپدې دوه خبرو باندې پرمختګ شون بیا په ایران باندې چې کم بندیزونه لګیدل دي هغه کې نرمي هم راتلی شي. د ایران د ایټمی پروگرام په حواله سره نور تفصیل وایس اف امریکا پر رپورت کې محمد عالمگیر ناورو.
د آئی اے ای اے ادارې مشر وای د ایران په اټومي پروګرام راپور بدا واضح کی چې ایران چیرې د اټومي وسلې جوړولو هڅه کړې یا جوړول شي او کنه. د آئی اے ای اے مشر یوکیا امان وای د ایران په همکارۍ سره د دې کال اخر پورې دا اندازه لګول شو چې د ایران جوهري پروګرام فوزي عزائم لري او کنه. د زیاتوی تیرونه خبرو کې ډیر پرمختګ شو خو بیا هم نړیوال قوتونو او ایران لبنور کار قبول وی چې یو داسې جامع لوزنامې تورور رسی کم بچي د اقتصادي بندیزونو ختمېدو په بدل د ایران اټومي پروګرام اوتړي. سریلانکاران غنی د ایران او امریکې سخت دریزه نغواړي چې سلوزنامو وشي. د خاغلی امانو تهران ته یوې دورې به د فوزی تنصیباتو د معاینې لار هواره کړې وه. دغه مدعا د مذاکراتو کې د اچا د حل کنه تیریږي. بهروز بایات د آی ای 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 پخوانی مشاور پاتې شوی دی وی د آی ای 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 خاغلی امانو غوښتل چې د ایران لوړ رتبه مشرانو سره لیدلې وي او دا هغه اصل کسان دي چې دا رقم لوزنامه نه غواړي. دغه کسان فوج کې هم شته او امنیتي ادارو کې هم او خمینی سره هم. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خمینی کوم چې د ایران د تور سپینو مالک دی هم د دې لوزنامې ډېر حامی نه دی. د سنټر آن ګلوبل انرژي پالیسی ریچرډ نیفیو د اسکایپ لارې وایس اف امریکا ته وایي آیت الله خمینی په سپینه ساده ژبه دا ویلي چې دا لوزنامه به د ایران دښمنانو او جاسوسانو لارې اوپرانځي چې دوی به په ایران کې سریله ګرځي او هر څه به اوري. ښاغلی ریچرډ وایي په دې خبره څوک خمینی نشي ګناهګارولی ځکه چې د هر هیواد د مشر به هم دغه سوچ وي. دې زیاتوي دا کمال به اوس د ډیپلوماټانو وي چې د دې لوزنامې ژبه لږه نوره خوږه کړي چې د هر چا د حلقه په اسانۍ سره تیر شي. ایران او د امنیتی شورا غړي هیوادونه په شمول د جرمني وای کی دي چې روز دوه کې سهل دورسي.
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا دی په ریډیو دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ټلویزیون په دویمه برخه کې یو واری بیا تاسو ته هرکلی وایو. په دې برخه کې به هم تاسو ته یو شمېر رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. لول غوښې لنډو خبرونه ده.
پاکستان کې پوځي چارواکي وایي نن طالب وسلوالو سره په یو انخته کې سلور عسکر او لږ تر لږه دولس وسلوال وژل شوي دي. دا پیښه د افغانستان سرحدي پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې رامنځته شوې ده چې د یاغیانو پر ضد پوځ غټه کچه باندې فوزی عملیات کوي.
د بلوچستان سر خار کوټه کې یو بمی چاودنه کې یو تن مړ او لږ تر لږ او یو شمېر کسان زخمیان شوي دي. د ډیو ریډیو د خبريال تر مخه چاودنه د کوټې په باچا خان چوک کې شوې ده او یره دا چې د مړو او د جوبلو شمېره زیاتې ده هم شي. بلخوا د بلوچستان کور کمانډر لیفټیننټ جنرال ناصر جنجوا ویلي دي چې د بلوچستان ځینې خلک د ملک په خر په ډالر او پاونډونو کې لوبي کوي او د ازادۍ په نوم بې ګناه یا معصوم ځوانان بلوچستان کې په جګړه اخته کړي دي.
د پاکستان داخله چارو وزارت د سپریم کورټ هغه خبره رد کړې ده چې پکې ویل شوی د ترهګرۍ پر ضد نېشنل اکشن پلان یا ملي تګلارې باندې جدي عمل نکېږي. د کورونو چارو د وزارت ویان په یو بیان کې ویلي دي دوی د عدالت د فیصلې احترام کوي خو له دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد ملي عملي پلان باندې څه عمل نکېږي.
د پاکستان رینجر عسکرو په کراچۍ کې د 15 مشکوک وسلوالو د نیولو دعوه کړې ده. رینجر د کراچۍ ښار مختلفو برخو نه په بیلابیلو جرمونو کې ککړ دغه کسان نیولې دي. په نیولې شوو کې د ځینې تعلق د یوې سیاسي پارټۍ سره هم دی. اخوا په کراچۍ ښار کې د سختې ګرمۍ په وجه د 1300 کسانو د مړ کېدو وروسته په ملک کې نورو ښارونو کې هم د ګرمۍ درجه ډیره لوړه شوې ده. نن د خیبر پښتونخوا په اکثره برخو کې د ګرمۍ په وجه ناروغان هسپتالونو ته وړل شوي.
د امریکې په مشرقي ائتلاف په ختیځ شام کې نن او پرون هوایی بمباری کې لږ تر لږه 30 د اسلامي ریاست وسلوال وژل دي او یو شمیر نور یې ژوبل کړي دي. نن په یو بیان کې ائتلاف ویل دي دوی په بمباری کې د اسلامي ریاست د وسلوالو تر استعمال لاندې ودانې او لارې په هدف کړي دي چې په رقا کې دننه او غیر چاپیره وي.
او په یونان کې د ملک په یو مهمه مسله د ریفرنډم لپاره د رای ورکولو پروسه شروع شوې ده. بس پورې دا معلومه نه ده چې یونان به په ملک کې د خرچو په کمولو او یورپ نه د نوري قرضې غستو لپاره رای ورکولی شي او کنه د یورپ مطالبه بردی او د اروپایي زون نه د وتلو لار بخولی.
د نایجیریا صدر محمد بوهاری په مسلمان ټولنه باندې غږ کړی دی چې د تندربه اسلامي ډلې بوکو حرام لخوا د تشدد نه ډک فعالیتونو غندنه وکي. نوموړي دا غږ د هغه وروستو کړی دی چې د روژې په میاشت کې د هیواد په بورنو ریاست کې دغه ډلې خونړي ځانمرګي حمله کړی دي.
او د ایران لانچمن جوهری پروگرام په سرلوزنامي تر رسیدو د پاره خبرې نن مهمه مرحله ته داخلي شوې دي چې پکې په دوو خبرو پرمختګ شوی دغه کې په ایران لګیدلې بندیزونو کې نرمي راوستو او د ایران جوهری مرکزونو ته د سارنوالانو د تک خبرې شامل دي. ماهران کوشش کوي چې د شپږو نړیوالو طاقتونو د ایران خارجه وزیرانو ترمنځ د جوهری لوزنامې اخیرنۍ مرحلې ته رسیدو نه وړاندې مسلې هواري کړي. د لوزنامې لاسلیک کولو لپاره دوی خپل د جولای 8 نیټه ټاکلې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اف امریکا د ریو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. په خبرونو کې تاسو واوریدل چې په یونان کې په یو مهمه مسله باندې د ریفرندم عمل شروع شوی دی. دغه مهمه مسله څه ده؟ په ایران کې دا وخت کې اقتصادي حالات چې کم دي هغه تر کومه حده پورې رسیدلی دي؟ په دې ټولو موضوعاتو باندې زموږ همکار محمد اکرام په سټوډیوز کې دی موږ سره، نو دوی نه په تفصیل اخلو. جی اکرام، تاسو لږ شانتي دي مسلې ته کتلی هم دي چې په یونان کې دا وخت کې څه قسمه اقتصادي حالات روان دي؟ کاوریدونکو خبر کوي چې مسله کوم حد پورې رسیدلې ده په موجوده کې په دې وخت کې.
یقینا سمینای سن چې دا وخت کوم مسله ده په یونان کې. یونان د سختو مالی مشکلاتو سره مخ وو. د یورو زون چې کوم مشران دي د هغې سره د یونان د حکومت خبرې اترې روانې وي د وزیر اعظم الکساس سیپراس په مشرۍ کې. خو یونان ته چې کم شرطونه ایښودل شوي وو، وزیر اعظم الکساس سیپراس ته هغې سره اختلاف لرو، او په زیر دې چې هلته کومه فیصله کړې وي هغه بال خپلو خلکو ته وړاندې کو، یعنی د هغې کوټ ته وبښتو چې دا فیصله به اولس کوي چې آیا دوی ته د ملک دیوالیه کېدو نه بچ کېدو لپاره د سختو شرطونو په بدل کې قرضې ورکول هغه دوی منی او کنه. خو په خپل باندې نوموړي په خلکو غږ کړی دی چې دغه شرطونو ته په نه کې جواب ورکړي، یعنی چې دوی دغه سخت شرطونه نه مني. او هغه وایي کچري دوی په نه کې جواب ورکوي نو دوی په یو ډیر ښه پوزیشن کې چې د یورو زون سره دی خبرې اترې وکړي. یولس میلیونه خلک هغه رجسٹرډ ووټران دي چې په دې کې برخه اخلي، او چې کمې نظر پوښتنې راغلي دي هغه دا ښکاره کوي چې خلک نیم په نیمه باندې تقسیم دي. ځنې د شرطونو په حق کې دي، یعنی ځان په یورو زون کې پاتې کول هم غواړي، او وایي چې خیر دی شرطونه دي سخت وي خو چې دي د یورو زون نه ونوځي. خو ځنې بیا د دې په مخالفت کې دي، یعنی د الکساس سیپراس سره په حق کې ولاړ دي.
اکرام، د دې په یونان کې چې کومه دا مسله شروع شوې ده، اقتصادي ډېره حد پورې خراب شوی دی، یو قسم له ډیفالټر شوی دی یا خسارې سره مخ دی، ولې د دسې حالاتو ته یونان ورسېدو؟ د دې مسلې بنیادي وجه څه ده؟
غټه مسله څنګه چې مونږ وایو ډیفالټر شو، دیوالیه شو، نو غټه مسله د پیسو ده. د یونان سره پیسې نشته دي. دا به دریم ځلی چې د یورو زون نه بدوي قرضې ترلاسه کوي. خو چې کله تاله قرضې یو کس تر کوي نو هغه ځینې شرطونه دي، ځکه چې هغه به خپلې پیسې بیا څنګه اصولي دي. ورته آسټریټي میجرز وي. آسټریټي میجرز کې دا دي چې ته به په خلکو باندې ټیکسونه سی واکې، د هغې سره سره به حکومتي خرچې داري چې تنخواګانې به کمې د خلکو، د هغې سره خلکو ته چې کمې پینشنې ورکولی کېږي په هغې کې به هم کمې راوستلی کېږي. خا د یونان چې کوم بانډونه دي، بانډ هر حکومت خرڅوي په خلکو باندې، په سرمایه کارانو باندې. سرمایه کاران د هغې په بدل کې بیا پیسې ورکوي، خو د یونان بانډونه هم څوک ناخلي چې یونان ته پیسې راشي، په هغه پیسو باندې بیا خپل حکومت اوچلوي، څومره کارونه دي هغه پې اوچلوي. نو دا وخت کې هغوی د مالی بحران سره مخ دي، یعنی پیسې ورسره نشته. کال 2008 او اتم کې چې کوم په ټوله دنیا کې مالی بحران راغلی، ډېر ملکونه په هغې کې وو، خو بیا هم د یورپ ډیرو ملکونو ځان د اوبو د پاسه وساتو، سرونه برو ډوب شوی نو. خو یونان په هغه هر څه کې ډیر ښکته لاړې، یعنی د قرضو د بوج لاندې رالی. حالانکه ډېر ملکونه د امریکې باندې به هم قرض وي، خو بیا د امریکې دومره وس طاقت شته دی چې هغه قرضې واپس ورکړي. د یونان هغه وس طاقت نشته دی چې دغه پیسې واپس ورکړي. او د آی ایم ایف چې کوم اولنی قسط 1.8 اربع ډالره په هغه ورکولو کې هم پاتې راغلی دی.
او کچرې نه دا ریفرنډم دا عمل چې شروع شوی دی، کچرې خلک په نا کې جواب ورکړي چې څنګه د یونان وزیر اعظم هم په خلکو باندې غږ کړی دی، نو بیا به د دې نتیجې صحیح د یوران د یونان حالات چې کم دي هغه به لږ څه خوالي ته لاړ شي، او کنه د دې الټه بار څه وشي.
که چیرې خلک په نه کې جواب ورکوي نو د یونان وزیر اعظم الکس سپراس خو وایي چې دی به په یو ښه پوزیشن کې، دی به یو ښه ډیل وکړي د یورپي مشرانو سره. خو د یورو زون مشران او سلونکي وایي چې دا یو اشاره ده چې یونان به د یورو زون نه وځي. په دې کې 19 ملکونه دي، د دې ټولې یو کرنسي ده، هغه یورو ده. که چیرې یونان د یورو نه وځي نو بیا به دوی واپس خپل کرنسي ته ځي، او دا به د یورو زون لپاره هم خبره نه، ځکه چې تر اوسه پورې یورو زون په یو بلاک کې پاتې شوی دی، یو کرنسی و. او د هغوی هغه چې یو خبره به کېدله چې یورو زون ډېر کلک کولاړ دی، په شاته کېدلی نه شي، نو دا به د هغې خبرې اړخ ته اشاره وي چې یورو زون ماتې دی هم شي، او یونان به هغه اولنی ملک جوړیږي چې دا به د یورو نه وځي، د یورو زون نه بوځي، او واپس په خپلې زړې کرنسۍ ته ځي.
ډیره مهرباني محمد اکرام.
ډیره مهرباني. دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري، او په ټلویزیون یې کته هم شي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف په پنجاب کې د پولیسو د رول ساینه کړې ده. په شیخوپورا کې چرته چې یو ایسایی خزه او خاون د قهر ډک مظاهره چانو نه بچ کړی شوی دی، په هغې باندې د توهین رسالت تور پورې کړل شوی. خو ویلي دي حکومت لا په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره نور څه هم کول پکار دي. نوموړي په پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه باندې په پنجاب کې فرقه ییزه انخطو په حق لباندې هم تفصیل ورکړی دی. د دې نور حال د اسلام آباد نه زموږ خبریال ارشد حسین راکوي.
د رواني اونې دوران د پنجاب ایالت د ضلع شیخپوره په مکی سیمه کې پولیسو په مداخلت کولو سره عیسائی خزو خاوند د رپارېدلې خلکو د تشدد نه بچ کړی وو. د اطلاعاتو مطابق دغه عیسائی خزې او خاوند ته یو داسې بینر ترلاسه شوی وو چې پرې د تعلیم په حق له ځینې پیغامونه درج وو، او هغوی به دغه بینر د اوده کېدو لپاره د تولې په توګه پکاروو. ویل کېږي چې په دغه بینر باندې د قرآن پاک د آیاتونو ژباړنه هم لیکلې شوې وه، او په دې بنیاد باندې د مکی کلي یو نایي او دوه مذهبي شخصیاتو په مسیحي خزو خاون باندې د مذهب د سپکاوي تور لګولی وو. مطبوعات د پولیسو د قوله وایي چې راپارېدلې خلکو دغه عیسائی خزو خاون د کور نه په زور را بهر کړه، او وهل ټکولې ورسره وکړه، خو پولیسو په وخت باندې مداخلت وکړه او عیسائی خزو خاون د راپارېدلې خلکو نه بچ کړه، او په لاهور ښار کې عیسائی مشرانو ته وسپارل. پولیس دا هم وایي چې په دغه تور کې د سیمې دوه مذهبي مشران هم نیولې دي. پاکستان کې دا لومبه زل دی چې پولیسو په وخت باندې د مذهب د سپکاوي په یو شخړه کې مداخلت کړی دی، او د سپکاوي د تور لاندې راغلي عیسائی خزو خاوندې بچ کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی مشره میرمن زهرا یوسف د مقامی پولیسو دغه ګام ستایي، او وایي چې حکومت له د پولیس فورس د رجحان په بدلولو کې هم کار پکار دی، ولې چې دغه قسمه پیښو مخنیوي د پولیس ذمہواری ده.
ایک طرح سے ہم دیکھیں تو اس قسم کا دونوں جو نظریہ ہے اس میں فلیش کی طرح لگتا ہے. کچھ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پروگریسو لبرل اور ٹالرنٹ ملک بن کر رہے، اور دوسرا چاہتے ہیں کہ جو ان کا نظریہ ہے اسلام کے بارے میں اس پر قائم رہے پاکستان.
زہرا یوسف وائی دا ویل چگنی پاکستان کی پا اولسی کچ دا تندروے او ترہگرے پزد شعور بیدار شوی دے گران دی. خدا ویل کی دیشی چی اس دا پاکستان دا اولس زیادہ را برخا دا تندروے او ترہگرے نا تنگ را غلی دا. نوور سرا دا مذہبی تندروے پیخ ہم مخ ترازی او دا سی لگی چی دا امن زغم او دا تندروے دا نظریو ترمینزا یو ٹکراو روان دے. یو برخا پاکستان یو ترقی پسند او آزاد خیالا ملک لیدل غواړي او دویمه برخه چې د مذهب په حق لکه نظریه لري هغه په ګرد پاکستان باندې ورته پل غواړي. د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن د کال 2014 د رپورت مطابق پاکستان کې د مذهب او فرقیز تشدد یو سلسلور سلویخ پیخې مخې ته راغلي دي او د مذهب د سپکاوي په تور کې 9 مقدمه په کال 2014 کې درج کړي شوې دي او اوس هم د پاکستان په مختلف عدالتونو کې د مذهب د سپکاوي د 1,00,000 نه زیاتې مقدمه د التواء ښکار دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پاکستان کې اکثر لا اکثریتی مسلمانان د ذاتی جګړو او د جایداد د قبضه کولو لپاره د مذهب د سپکاوی قانون کاروي او د مذهب د سپکاوی د قانون زیاتره غلط استعمال د پنجاب ایالت نه رپورت کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا د ډیوه ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خپرونه ده په کراچۍ کې چې د سند صوبې تر ټولو غټ صنعتي ښار دی. هلته کې د سختي ګرمۍ د لاسه په نږدې ورځو کې تقریبا 1,400 کسان مړه شوي دي او د سختي ګرمۍ زور خو کراچۍ کې وس لږ ډیر کم شوی دی، خو د موسمیاتو اداره وایي چې د پاکستان په نورو برخو کې وس د ګرمۍ درجه ډیره زیاته لوړېدو اړخ ته روانه ده. خیبر پښتونخوا کې هم دغه شانتې حالات دي. د موسمیاتو اداره وایي د 2 ڈگری سینٹی گریڈ نو واخلہ تر 3 ڈگری سینٹی گریڈ پورے چکم دے ہگا ٹیمپریچر یا درجہ حرارت رسید لے دے او سخت گرمی شوی دا. خلق چکم دی ہگا ناروغ کی گی ہم لگیا دی دا گرمی دلاسا او ہسپتالوں کی ہم دے دا پارا انتظامات چکم دی پاگے باندھے لاس پورے شوی دے. اسلام الدین ساجد نہ پدے موضوع باندھے نور تفصیل اورو.
د پاکستان د نورو ایالتونو په رنګي په خیبر پښتونخوا کې هم د تیرو دوه ورځو راسي د ګرمۍ کچه ډیره سیوا شوې ده چې لامل یې د خلکو ستونزې هم زیاتې شوې دي. د راپورونو تر مخه یو شمېر خلک د ګرمۍ د لاسه بې هوښه شوي او هسپتالونو ته رسیدلې دي. دغه کې د پېښور جرنیلي هسپتال، شیرپاو هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته 10 تنان راوړل شوي وو چې پکې سپینګيري او زنانه هم شامل وو. د دارو درملنې نه وروسته دغه تنان هسپتالونو نه فارغ کړي شوي دي. د لیډي ریډینګ یا جرنیلي هسپتال مشر ڈاکٹر عدنان وائی چې دوی خپل شوبه ایمرجنسی کې احتیاطاً ټول انتظامات کړی دي.
کیجوالټی کې کوم تر ارینجمنٹ دی چې هیټ سٹروک په وجه یا غو په وجه یا اگر په وجه مطلب ګرمه والا الحمدلله لارج کوتا سو پتا دا هر قسمه صورت حال هغه مینج کړی لګي ازا کنا او موږ سره ان شاء الله مطلب بیا غا چې ډریپس وی میډیسن وی یا انجکشن وی او بیا اسٹاف وغیرہ الحمدلله ټول مین موجود دي. او فی الحال دا سه اگرپ انکریز ہونے شو یا اچانک انکریز دې زیات کراچي په شان خو چې کوم روټین کې کې
خیبر پختونخوا شمالی او مینځنو سیمو کې د تیرو دریو ورځو راسي د بارانونو لړۍ وردیدلې ده، ځکه د ایالت ټولو سیمو کې د ګرمۍ کچه تیزی سره سیوا شوې ده. د موسمیاتو محکمې راپورونو تر مخه پیښور کې نن د ګرمۍ شدت 30 درجه سینټی ګریډ، کرک، لکی مروت او ډیره اسماعیل خان کې 2 تر 3 درجه سینټی ګریډ، مردان کې یو کم 30 او ملکن ډیویژن اوارو سیمو کې 15 درجه سینټی ګریډ پورې ګرمۍ ریکارډ کړې شوې ده. د پیښور موسمیاتو محکمې سارنې مرکز یو افسر جنید خان وایي چې نن او سبا به د ګرمۍ د شدت هم داسې روان وي او سبا ماښام نه وروسته بیا د بارانونو پیل کېدلو امکان دی چې هغې سره ګرمۍ کچه واپس کمېدلی شي.
جنوبي اضلاع کې ټمپریچر زیات ټولو کې تقریبا داسې 42-43 سلیګرېډ خان دونو کې او ځکه چې ویدر فلحال بالکل کلیئر دی او موسم صفا دی، ټمپریچر نور تیز دی، ټمپریچر ډېر زیات باران دی موږ څخه نن په تور دغه نه ښکاري. سبا لیټ نایټ پشاور کے جی کے پی کے زیادہ علاقوں کے ساتھ سبب میں ټیمپریچر وی زیات پوي خو سیکنډ ټایم کې ان شاء الله نایټ کو موسم خوشي
د ګرمۍ کچه سیوا کې د لوسره په خارونو او غریزو سیمو کې د بجلی لوډ شډینګ هم سیوا شوه دی او نن ټوله ورځ د بجلی تلو راتلو لړۍ روانه و د بجلی محکمې چارواکو د وینا تر مخه د ګرمۍ شدت سیوا کې د لو په وجه د بجلی نظام ډیر لوډ نشي زغملی ځکه د بجلی تلو راتلو شکایتونه را روان دي بلخ د صحت پوهان وایي چې خلک دې د ورځې او خصوصا د ګرمې او ماسپخین کې د کورونه بهر وتلو په ګرمو هواګانو کې ګرځېدلو او کار کولو نه ډډه کوي ځکه چې د روژې میاشت کې ګرمۍ پر روژهدارو ډېر زر اثر کوي او په صحت کمزورې خلک بې هوشۍ سره هم مخ کولی شي اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
ځوان دی
او که زوړ
نر دی
او که ښځه
وایس اف امریکا ډیو ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري
تاسو هم پکې برخه اخیستئ شئ ټلیفون 001-202-205-003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی پاکستان او افغانستان د پولیو پر ضد ګډه اقداماتو یا ګامونو باندې اتفاق کړی دی او وای په سرحدي پوله باندې با ځانګړي ګامونه اخلي په دې باب چمن کې د دواړه هیوادونو د روغتیا او پوځي چارواکو په غونډه کې بل شوي دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله باندې با سلیرش ساته د پولیو پر ضد ساسکي برکوونکي چارواکي موجود وي او یو ماشوم به هم د ساسکو بغیر نه پرېږدي نور حال په دې حق باندې د سیمه زمنګا خبريال ایوب ترین راکوي
په غونډه کې پریکړه وسوه چې دوی به په ګډه سره پر پوله باندې و باب دوستی ته نږدې د پولیو د ناروغي په ضد نور ځانګړي ګامونه پورته کړي او اوس به څلورویشت ساعته د پولیو د ناروغۍ په ضد کار کوونکي د دواړو هیوادو ترمنځ پر پوله باندې موجود وي او هغه ماشومانو ته به د پولیو سره د خوندي کېدو څاسکي ورکوي څوک چې د پاکستان سره و افغانستان ته وړي او یا د هغه ځایه دلته راځي په دې اړه په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن چا چې خپله هم په دې غونډه کې ګډون کړی و نور حال څه داسې راته بیان کړي
بارڈر پہ ہم نے پرمننٹ ٹرانزٹ پوائنٹ بنا ہے یعنی وہاں پہ 24 گھنٹے یعنی ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے ان کے لیے ایک باقاعدہ کنٹینر ہے جس کے اندر ہم ویکسین کو حفاظت سے رکھتے ہیں وہاں کچھ بجلی کا ایشو ہوتا ہے اسی لیے ہم نے سولر ILRs وہاں پہ رکھے ہیں تاکہ ویکسین حفاظت سے رہے اس کے بعد ان کے تمام کے پاس شیٹس ہوتی ہیں وہ شیٹس بھرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ
ڈاکٹر سیف الرحمن وائچدی پر پولا باندھی باقاعدہ ہوگا ٹرانزٹ پوائنٹ جوڑ کڑی او الته با څلورویشت ساعته د دوی کارکوونکي موجود وي د دې مقصد لپاره یو کنټینر هم درولې دي په کوم کې چې د پولیو د څاڅکي د خوندي او د یخ ساتلو لپاره دوی هلته د شمسي توانایي انتظام هم کړی دی ځکه چې هلته د بجلی یا برق ستونزه زیاته ده نوموړي زیاته کړه چې پر پوله باندې هر ورځ شاوخوا 2500 داسې ماشومان د افغانستان څخه پاکستان ته راځي یا بیرته د دې ځای څخه هلته اوړي د چا عمرونه چې 15 کاله یا د دې څخه کم وي د روغتیا د چارواکو په وینا چې د پولیو د وایرس د مخنیوي لپاره په میاشت کې د دواړو هیوادو د چارواکو یوه غونډه لازمي ده ځکه چې د پولیو وایرس د یو ځای څخه بل ځای ته په اسانۍ سره انتقال کېدای شي که مخنیوی نه وسي دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د افغانستان و پولې ته څیرمه د بلوچستان په کلب عبدالله ولسوالۍ کې اوس هم د پولیو وایرس موجود او ګرځي کارپوهان په دې باور دي که چیرې دغه وایرس ختم سو نو د ټولو بلوچستان سبا د پولیو ناروغي د همیش لپاره ورکه سي ځکه چې دغه وایرس له امله د کلب عبدالله ولسوالۍ یولس یونین کونسلان زیات خطرناکه ګڼل شوي دي په کوم کې چې به حکومت 268 ښځینه کارکوونکي په کار ګماري څوک چې به دلته کور په کور ګرځي او ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکوي ایوب ترین وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کوټ
په پاکستان کې چې هر کله د سه د روزه میا شروع شي هر کال نو د خلکو دا ګیله ډیره زیاته شي چې د روزه میاشتې شروع کېدو سره سم دکانداران او چې کوم نور کاروباریانی هغه د خوراک د سامان خصوصا بې چې کمی دي هغه ډیره زیاتی اوچت کی سکاله هم دغه مسله چې کوم ده هغه د حکومت د کوششونو نه باوجود په بازارونو کې لیدل کیږي او خلک ته ډیر زیات زپلې شوی هم دي د ډیور ریډیو خبريال نعمت الله سرحدي هم د شانتی او بازار ته تللی دی او هلته کې د خلکو نه پختلې دي چې د روزې دویمه اشره شروع شوي ده نو د خوراک د سامان خصوصا نرخونه سدي دغه ریپورت ته وښی
د بلوچستان ایالت د نور برخو سره سره دلته په چمن سره د شارګوټي کې هم ادي خلک د روزې په برکت میاشت کې د خوراکي توک او د تر میوه د لوړو بایلو وجه د مشکلاتو سره مخامخ دي یو ادي قصوي د پخپل سرکاري ملازم دي خو د تنخه په دغه وس حال کې د کور اخراجات نسی پر کوي
زمانو عبد مالک دي سرکاري ملازم يم کوم تنخه سمته ګورمنټ راکې مهنه په هغه باندې مرد د زوري اخراجات مقصد د کور دال چولې پر نور سبزیانې دا موږ نو سپدې په سپله په سره سوالې پر دې باندې سرکار یک شم پراخص دې غزدې راسي 5000 10000 د کسابانو د دې دغه سدې وصول خپل چي پانی واخ بیا د عوام پر سانه حالې سوک نسته
خو یو دکاندار شیر علی وای چې دوی هیڅ کله ذخیره اندوزی نه کوي د خوراکي توکو قیمتونه د لوړ سره لوړ دي ځکه چې دوی ګران ور کوي
بر دا اوس دا یو سو شپې تقریبا 400 روپی ګران سی دالونه هر یو تقریبا 10 روپی 15 روپی دی هغه د لوړ سره څه مطلب د های لیول د مارکیټ سي دي ګران سی وي غالبا زه دا نه سم وای چې دکاندارن ذخیره اندوزی کوي مش په خپل مطلب دا دغه دي بس کم شیر او تبا خرج
خو د خوراکي توکو سره سره د تر میوه په خاصه د خټکی او اندوانو د زردالو او د سنتروزی اس د سیم خپل پیداوار دي هم دغه دروژې په میاشت کې قیمتونه ډیر لوړ شوی دي دغه تر میو د لوړو بایو په حق له اجي وګړي څه دارنګ وای
زمانه می درسته دا سنتروزی د زمره خپل علاقې د توبې زردالو دي دغه په 160 پم کیلو رانی سو هټکی دي یو کیلو په 75 پی دي چاري دي د زیارت سره دي په 140 پی دي تخرسی
زمانه محمد سلیم دي ډیره ګرانی ده سنتروزا په 4 پی ده چاري کاټن په 150 پی دي هټکی کیلو په 75 پی دي اندوانا په 25 پی زردالو په 160 پی روزا کې دار سړی میوه تا وا کې جو فاغه د مسكين سړی دروازه وته دي ډیره ګرانی ده
خو خټکی خرڅونکي یو دکاندار وای چې دغه خټکی د دوکي او د ورنای څخه په ګرانه باید دلته راځي او کوم د افغانستان خټکی دی هغه لړ سره شروع دی خو دغه قیمتونه د دې خټکی څخه لا هم لوړ دي
دا خټکی د دوکي سره راځي بغرار ول سموږ راوړو په 50 پی کیلو دلته موږ په 75 پی کیلو ورکو لاس پی موږ پر کیلو ګټو لیکن د افغانستان غیر رسیدلې دی هغه وسته لړ راځي 4 پی یو کیلو دی درنای یو د دې لاکو سره راځي بلوچستان علاقے څخه بس اکثر ګران
خو د سیمه خلک دروژې په میاشت کی پروژمات او پښتمی دواړه باندې غوشي لازمی خوري خود دغه غوشه ک کوشنی غوشه ده یا غټه غوشه او یا د چرګ دغه بای هم ډیر زیات لوړی سوی دی
زمانم زین لانی غوشه په شپږ سر پی د پسغه وایغه بیاډ په سلونیم سواډ والا په 300 اتیا دی د چرګ غوشه په 340 پی دی حکومت ګس په سره وزن نه سن خلاصي خرچې ډبلې دی او کاربارونه ګد ولار دی نومره حکومت نه لکو چې بازار دکاندارانو باندې راو ګرځي په نوار
خودلته په چمن سره د شارګوټي کې قیمتونه برقرار ساتلو د پاره پرایس کنټرول کمیټه هم جوړه شوې ده چې یو ورځ و بازار تر اوتل او جرمانی ولګولې خود دغه پرایس کنټرول کمیټه مشر مرستيال کمشنر اپیس قاسم و ډیور ریډیو ته وویل چې دوی دکاندارانو ته نرخنامې ورکړي دي کم دکاندار سي د نرخنامې څخه سیوا قیمت طلبي د هغه نشاندې دي عوام وکي چې دوی د هغه په ضد کاروایی وکړي خو عوام دغه د پر هر چوکاټ باندې ولاړ ناری او چغي وې چې قیمتونه لوړ دي او قیمتونه لوړ دي خو سرکار دې چې د عوام د نشاندۍ په انتظار په خواجه خوب بده دي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیور ریډیو چمن
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دي
وایس اپ امریکا دیور ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دایو ساته د ټلویزیون خبری خبرونه تاسو واوریده او هم لیدا په لک سات کې به دا سرته رسیدي. خو پسته دی بیا تاسو د 15 منټو خبرونه اوري او د خبرونو نه پس بیا د نن د ورځې شپه په خیر پروګرامي د وکیل خان سره به تاسو اوریدئ شي او برخه هم پکې اخیستئ شي. 00120520503003800000 ټیک
بالکل کو تاسو نه چرته زمنګا خبرونه پاتې شي وي نو زمنګا په باندې باندې هم زمنګا پروګرامونه اوریدلی شي www.voa.radio.com هلتا تازه خبرونه هم وي او سمره چې زمنګا د خبرو اترو پروګرامونه دي د هغه سره سره د خبرونو کم پروګرامونه دي ټول تاسو هلتا اوریدې او کته شي مونږ سره اوسې یو شبکې یو ځل بیا تاسو ته وړاندې د 15 منټو خبرونو سره راځو.